السلام علیکم د ازادۍ رادیو مازیګرنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. د خبرونه په خبرونو پیلو. د کابل په لویدیځ کې نن غرمه مهال یوه چاودنه وشوه چې د امنیتي چارواکو په وینا دوه کسان یې ووژل او 15 نور یې ټپیان کړل. د کابل د امنیت قمندانۍ ویان خالد زادران پر ټویټر لیکلی دی چې چاودنه د 13مې ناحیې په اړونده نخاس سیمه کې د ګاز په یو پلورنځي کې او د ګاز په یو ټانکر کې شوې ده. نوموړی زیاتوي چې سیمې ته د اوروژنې عمله او امنیتي ځواکونه ورسېدل او اور یې مړ کړ. ښاغلی زادران وایي چې د پیښې په اړه څېړنې پیل شوي. د طالبانو حکومت د افغانستان د یو شمیر هوایي ډګرونو د عملیاتو موافقه نن د متحده عربي اماراتو له یو شرکت سره لاسلیک کړه. د باختر خبری آژانس د راپور له مخې د کابل او کندهار په ګډون د څلورو هوایي ډګرونو د عملیاتي چارو د مدیریت قرارداد د ګاګ په نوم شرکت ته ورکړل شوی. دا قرارداد په هغه غونډه کې لاسلیک شو چې د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر پکې حاضر و. دا پریکړه د هوایي ډګرونو د امنیتي همکاریو په اړه له متحده عربي اماراتو، قطر او ترکیې سره له څو میاشتو خبرو وروسته شوې ده. د بشري حقونو د څار ټولنې په افغانستان کې د خبریالو میرمنو لپاره د مخ پټولو د جبري کولو په غبرګون کې ویلي هغه وخت را رسېدلی چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه د خپلو اندېښنو د اوچتولو په برخه کې نور اقدامات وکړي. هیومن رایټس واچ په یو تازه بیان کې ویلي چې افغان ژورنالیستان په نړۍ کې د بشري حقونو د تر ټولو جدي سرغړونو وروستۍ قربانیانې دي. د افغانستان کرکټ بورډ د زیمبابوې پر وړاندې د روانو لوبو لپاره لوبډلې اعلان کړې. افغان لوبډله د جون په څلرمه له زیمبابوې سره د یو ورځنیو لوبو لړۍ پیلوي او د جون په نیمایي کې له دې هیواد سره درې شل اووریزې لوبې په پام کې لري. کرکټ بورډ وایي افغان لوبډله اوسمهال د کابل د کرکټ په ملي لوبغالي کې په تمریناتو بوخته ده او ټاکل شوې په راتلونکو څو ورځو کې زیمبابوې ته سفر وکړي. او د ایران د هوایي ځواک دوه تنه پیلوټان نن هغه مهال ووژل شول چې اف و جټ الوتکه په مرکزی ښار ناین کې د تمریني الوتنې په ترڅ کې ټکر شوه. دولتي خبری آژانس ارنا راپور ورکوي چې دا پیښه نن سهار شوې ده. ارنا د یو پوځي چارواکي له قوله راپور ورکوي چې د دې ټکر علت تخنیکي ستونزه وه. خو دې چارواکي دا هم ویلي چې د پیښې په اړه د دوی څېړنې پیل شوې دي. په فبروري میاشت کې یوه اف 15 جټ الوتکه چې ایران له اسلامي انقلاب مخکې له امریکا څخه پیرلې وه په شمال لویدیځ تبریز ښار کې د یو ښوونځي پر سټډیوم راولویده او دواړه پیلوټان یې ووژل شول.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه د سانتي ګرید په اساس داسې کړې ده. کابل آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه 11، هرات آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه 11، کندهار آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټه 11، مزار شریف آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 10، او جلال آباد آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 22.
ته ازادۍ رادیو دا خبری مجله د څو راپورونو په تفصیل پیلو. د بشري حقونو د څار ټولنې د طالبانو لخوا پر ښځو د حجاب د جبري کولو په هدف د نویو اقداماتو پر وړاندې غبرګون ښودلی. د طالبانو حکومت په پام کې لري چې د مهمو مسایلو په اړه د بحث لپاره د مشرانو یو شورا جوړ کړي.
د شورا سه بولس کیوي، متنفذین په کیوي، علما په کیوي، او ځینې مسایلو باندې بحث وکړي، ځینې مسایلو ته نظر ورکړي.
طالبانو د مهمو هوایي ډګرونو د عملیاتو قرارداد یو اماراتي شرکت ته ورکړی دی. د دې تړون د اهمیت په اړه یو مرکه لرو.
ورسره چې ترافیک د میدان اطمینانی نه وي، هغه باندې اعتبار نشي کېدلی او پروازونه په نورماله توګه وطن ته نشي راتلی.
په کونړ کې د ماشومانو د ګوزند ناروغۍ یا پولیو پر ضد واکسین روان دی.
د دوره کې به انشاءالله 1,250 د 15 کال نه کم عمره ماشومانو ته واکسین تطبیق کیږي.
په نړیوالو مسایلو کې په ایران کې د اعدام د سزا په اړه د بښنې د نړیوال سازمان د راپور لندیستا کتنه کوو.
تر دې دی شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم او د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي ورزو لمړی راپور راخلو د بشري حقوقو د څار سازمان د طالبانو لخوا پر خزینه خبريالانو د جبري حجاب د مسلې په خبرګون کې وایي هغه وخت را رسیدلې چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې د بشري حقوقو د نقص په برخه کې او د دې نقص د مخنیوي لپاره جدي ګامونه واخلي. د سازمان په یو اعلامیه کې لیکلي په افغانستان کې خزینه خبريالانه په نړۍ کې د خځو د حقوقو د نقص د قربانیانو په توګه لنورین سره مخامخ دي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي د طالبانو لخوا په خزینه خبريالانو په زور په ماسک سره د مخ پخل د خوځو د بیان ازادي حق او د هغوی د شخصي خپلواکۍ او مذهبي عقیدې څخه سرغړونه ده. د بشري حقوقو د څار سازمان د طالبانو د دې عمل په خبرګون کې یو اعلامیه کې لیکلي افغان خزینه خبريالان په نړۍ کې د خوځو د حقوقو د نقص د قربانیانو په توګه لوی ناورین سره مخ دي او طالبان لا چوپ نه دي ناست. اعلامیه زیاتوي په یو ځای ډول د نړیوال فشار کول شي د طالبانو په پریکړو اغیز وکړي او له همدې عمل افغانستان سره مرسته کوونکي او نور دولتونه د افغان جون او خوځو پر وړاندې مکلف دي چې د دوی د حقوقو د دفاع لپاره لا زیات کار وکړي. د بشري حقوقو د څار سازمان د خوځو څنګه مشر هیدربار هم ازادي رادیو سره خبرو کې د طالبانو لخوا په خزینه خبريالانو په زور د مخ په خل د خوځو پر حقوقو د طالبانو د تیریو دوام بولی او د نیوکه په توګه وایي دا ښیي چې د دې وضعیت په تړاو د نړیوال ټولنې دریز څومره ناقص دی.
پوسنو د نړیوال ټولنې لوري یو واحد دریز او جواب تارتیا ده او د خزو حقوقو موضوع باید د دې جواب په سر کې وي او ټول هغه هیوادونه چې وایي له تعلیمه د انجنونو راګرځول نه منلو دي باید سره یو خلسي او طالبانو ته دا وایي چې تاسو د یو حکومت په توګه د مشروعیت په لټه کې یاست. نو د دې مشروعیت ترلاسه کول تر هغه امکان نه لري چې بشري حقوقونه په ځنګړې توګه د خزو حقوقو ته درناوی ونه کړی.
د بشري حقوقو د څار سازمان خپل اعلامیه کې دا هم لیکلي چې طالبانو په مسلسل ډول پر انجنونو او د محدودیتونو وځ کولو ته دوام ورکړي. د اعلامیه په دوام کې راغلي دوی انجونې لسانوي زده کړو منه کړي په ډیر شمیر خزي له کار کولو راګرځولي روغتي خدمتونو ته د انجونو او خزو لاسرسي له خان سره مخ کړي او ترخوایي له دوی سره تاوتري خواله زیات کړي دي. کڅ هم د طالبانو حکومت په دی اړه تازه سنوي خوله دی وړاندې د افغانستان په ټلویزیونونو کې په خزینه وایاندویانو په جبري ډول په ماسک د مخ پټول جبري کړي دي. خو د طالبانو دا پریکړه له سخت خبرګونونو سره مخ ده. الهه ساحل چې تصویری خبریاله ده او افغانستان د امنیتي غواخونو له عمله جرمني د تللی ازادي رادیو ته وویل د طالبانو دا محدودیتونه له تصور لري نو
به یقین همي ما باور داشتیم که
یقینا موږ ټول دا باور درلوده که یو محل طالبان پر افغانستان واکمن شي د یو حالت ته رسیدو د افغانستان نابینار ټکی دی چې خځې باید د ماسک په اغوستلو د ټلویزیون په پرده راخکار شي. دا یوازې د ماسک اغوستل نه دي بلکې په تدریجي ډول برابرۍ او د بیان ازادۍ د خزو حذفول دي.
برابری هست
په ټولنیزو رسنوي کې هم د خزینه خبريالانو په ملاتړ د افغان نارینه خبريالانو او نورو لخوا پراخ کمپاین پیل شوې. نارینه خپل مخونه په ماسک پوښلي او خپل تصویرونه له خزو سره د پیوستون او همدردی په پار په خپل ټولنیزو رسنوي کې خبر کړي دي.
په افغانستان کې پر خزینه وایاندویانو د حجاب د جبري کولو په خبرګون کې د بخښنې د نړیوال سازمان د خبرګون جزئیات مو اوریدل. د افغان خزو د حقونو فعال هدا خاموش چې نومې د ټایم مجلې د 2022 کال د سلو اغیزمن څیرو په نوم لړ کې راغلی وای د افغان خزو د حقونو لپاره به د عدالت تر ټینګښت پورې خپل مبارزې ته دوام ورکړي. اغلی خاموش نن ازادي رادیو ته ویل چې په دې نوملړ کې د نوم راتلل د افغان خزو د حقونو لپاره د عدالت غوښتنې د هڅو پایله ده.
د افغان خزو د حقونو فعاله هدا خاموش چې نومې د جای مجلې د 2022 کال د سلو اغیزناکو زیرو په نوملړ کې راغلی وایي د افغان خزو د حقونو لپاره د عدالت تر تامینې دوه بخپلې مبارزې ته دوام ورکړي.
ما هڅه وکړه چې ودرېګم او د نړۍ په هر ځای کې چې يم د قلم تو خپل غږ په وسیله خپل مبارزې ته دوام ورکړم تر څو وکړای شم د ځان افغان خزو او د هغونجون او خزو لپاره چې وسیله حقونو محرومي شوي د بریالیتوب او برابرۍ لار پرانیزم.
خدا خاموش وایي په دې نوملړ کې د نوم راتلل د افغان خزو د حقونو لپاره د عدالت غوښتنې په برخه کې د هڅو پایله ده. خو هغه ټینګار کوي چې دا بریالیتوب د ټولو افغان میرمنو لپاره ویاړ دی. هغه ښځو ته دا پیغام ورکوي چې د خپل حقونو لپاره د مبارزه وکړي او د هغو کسانو پر وړاندې چې په خپل پاتې نسی چې غواړي د دوی حقونه ترې واخلي. خو دا خاموش د طالبانو د واکمنۍ پر ضد یو له هغو مترزو ښځو څخه ده چې د اوسلو په غونډه کې د ګډون لپاره له افغانستانه تللې وه او په دغه غونډه کې د طالب چارواکو پر ضد خپل د اعتراض غږ له پورته کولو وروسته بیرته افغانستان ته ستنه نسوه. د ټایم په نوم امریکایي مجلې په دې وروستیو کې د هدا خاموش نوم په 2022 کال کې د نړۍ د سلو ډیرو بانفوسه کسانو نوملړ کې شامل کړای دی. د افغان ښځو یوه فعاله مونسا مبارز د ښځو د حقونو لپاره د هدا خاموش د مبارزې ستاینه کوي او وایي چې په دغه لیست کې د هغې د نوم شاملول طالبانو ته یو قوي پیغام ورکوي.
دا په افغانستان کې اوسنی شرایطو کې د طالبانو لپاره دا پیغام ورکوي چې ښځې له منځه نشي تلای او ښځې د ټولنې مهمه برخه ده. دا ښځې دي چې ټولنه جوړوي او سیاستوال او مشران زیږوي.
د نړۍ د سلو بانفوسه شخصیتونو نوملړ په لومړي ځل په 1999 کال کې د امریکایي ساينس پوهانو، سیاستوالو او ژورنالیستانو د یو نړیوال بحث په پایله کې خپور سو. خو اوس دا په یو کلنۍ تبلیغاتي پیښه بدل سوی دی.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
طالبان غواړي د ځینو مسایلو په اړه د پریکړو لپاره یو شورا جوړ کړي. دوی د دې شورا د جوړولو لپاره یو کمیسیون ګمارلی. د کمیسیون تر اوسه هیڅ غونډه نه ده کړې. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو څه د پاسه نهو میاشتو راهیسې طالبان په کور دننه د مشروعیت له ستونزې سره مخامخ دي او نړیواله ټولنه هم ترې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کوي. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو د خبریال په راپور کې واورئ.
طالبان وایي د لوی جرګې دراغښتو لپاره هیڅ پریکړه نه ده شوې، خو د یوې شورا دراغښتو اړتیا شته. د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د دې شورا د جوړېدو لپاره یو کمیسیون ګمارل شوی چې ټول غړي دیني عالمان دي. د ښاغلي مجاهد په خبره لا معلومه نه ده چې دا شورا به کله راغوښتل شي، خو په خبره یې هغه کمیسیون چې د دې شورا د جوړېدو او راغوښتو لپاره ګمارل شوی لا یې کومه غونډه نه ده کړې.
د شورا سیب ولس پکې وي، متنفذین پکې وي، علما پکې وي، مخاور پکې وي، په هیواد کې دننه او ځینې مسایل باندې بحث وکړي، ځینې مسایل ته نظر ورکړي، مشوره ورکړي. دا د لپاره یو پلان شته.
نه میاشتې او نه ورځې وشوې چې طالبان بیا په افغانستان واکمن شوي، خو لای د خپلواک د مشروعیت لپاره هیڅ یو قانوني ګام نه دی پورته کړی. دوی د افغانستان ملي شورا منحل کړي، اساسي قانون چې انتخابات د واک د لیک د مشروع لار غړي نه مني او تر خوې د اساسي قانون د تغییر لپاره لوی جرګه هم نه دراغوختي. خو طالبانو د خپل اوسنۍ واکمنۍ د لوړو پوړو ادارو ټول تشکیل ل خپل غړو چمتو کړي. د ولسوالۍ ولسوالانو تر والیانو او بیا تر وزارتونو او د هغوی تر مرستالانو ټول واک د طالبانو لغړو سره دی چې له یو سره ملایان دي. په خوانی ډیپلوماټ او د سیاسي مسایلو شنون کې عزیز معارج وای د طالبانو اوسنی واکمنی نه په کور دننه او نه هم په نړیواله کچه مشروعیت لري او دی وی ډلې لخوا د واک انحصار دی.
تو شمول اداره معنا هم دا د ټول وګړي د افغانستان ته د عدالت پر وړاندې باید حقوق امتیازات بد ورکړي او خدمات توسي. دوی انحصار په بالکل په ملایانو باندې کړی ده، یعنی دولت او اداره ټول وقف کړی ده ملایانو ته، لکه خلکو پرچم چې تنه خپل خلکو پرچمی ته حکومت ورکاوه.
له طالبانو د نړیوالې ټولنې غوښتنه هم دی وداسې ادارې تشکیل دی چې ټول ګډون وي او د افغانستان د ټولو قومونو او مذهبي لږکیو استازولي وکړي. طالبانو دا هم ویلي چې نړیوالې ټولنې ترې غوښتي څو په واک یو شمیر مشخص پخوانی سیاسيون راګټ کړي، خو دوی وایي هیڅ وخت به دا غوښتنه ونه مني. طالبان په دې هم تورن دي چې ډیر شمیر تخصصي چوکۍ هم د خپل ډلې غوړو ته ورکړي. هغوی چې اړوند برخه کې هیڅ ډول زده کړې نه لري، خو طالبان وایي په تخصصي چوکیو یې متخصصان ګمارلي.
د ازادۍ راډیو مازیګرنۍ خبری مجله اوري. د طالبانو حکومت د متحده عربی اماراتو لګاک شرکت سره د کابل په ګډون د څلورو هوایي ډګرونو د ځمکنیو عملیاتو هغه قرارداد چې د چارواکو په وینا په مخکینی حکومت کې شوی و تمدید کړی. د پتاسیال کې د چې قطر او ترکیه هم مخکې هڅه کوله چې د افغانستان د مهمو نړیوالو هوایي ډګرونو د فعال ساتلو لپاره د طالبانو له حکومت سره یو موافقې ته ورسیږي، خو د راپورونو له مخې د هوایي ډګرونو د امنیت د ساتنې موضوع په دې برخه کې یو عمده خنډ و. ویل کېږي قطر غوښتل چې ځواکونه یې په هوایي ډګرونو کې دیره شي او امنیتي چارې سنبال کړي، خو طالبانو ورسره مخالفت وکړ. پر دې موضوع نوري اس نوري د سیاسي او اقتصادي چارو له شنون کې از رخش حافظي سره مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلې دي چې آیا له متحده عربي اماراتو سره دغه قرارداد دا معنی لري چې قطر او ترکیه نور نو څنډې ته شوي؟
د هوایی دګر د بشپل فعالیت لپاره سوړخیز آمادگی ته ضرورت شته. ځکنی خدمتونه، امنیتی مسائل او هوایی خدمتونه لکه ترافیک د میدان او نور مسائل. افغانستان لنیکه مرغه د 1950 څخه تر شوروي اتحاد یرغله پورې د ټول خدمات په خپل بې کوله او بسیاتوب ته رسیدلی وو. په هماغه سلسله اوس مهال پخوانی قرارداد اماراتي شرکت سره د ځمکني خدماتو لپاره تمدید شوی دی، اما متاسفانه وروسته دا خدمات د نورو ملکونو لخوا د افغانستان په نیابت ترسره کیدلی.
حافظی صاحب، د راپورونو له مخې له قطر او ترکیې سره د هوایي ډګرونو د مدیریت په اړه خبرو کې د هوایي ډګرونو د امنیت موضوع هم یو جنجالي موضوع ګرځېدلې وه. ویل کېږي قطر غوښتل چې د امنیتي چارو د سنبالولو لپاره ځواکونه په هوایي ډګرونو کې ځای په ځای شي، خو طالبان ورسره مخالفت کړی و. د هوایي ډګرونو د امنیت موضوع نور له پامه غورځول شوی،
احتمال لري چې امنیتي مسایل هم کمبل اماراتی شرکت ته ورکړل شي، او دا امنیتی مسائل د میدان په معنی دی عسكر راوستل دلته یا پولیس ځای پر ځای کول نه دي. مخکې هم دا خدمات د ګلوبل په نوم یو بین ملی شرکت وو، امنیتی شرکت چې تر سره کول به، او په دا ټول هوایي ډګرونو کې د هغوی نمائندگان وو او د هغوی پرسونل وو چې د زمونږ د پولیس پر ځای او زمونږ د امنیتی استخباراتو پر ځای دا وظایف هغوی ترسره کول، د مسافرینو چک او کنټرول، تلاشي کول، او د پاین زمان کې د بګاج کنټرول اول چې کوم ممنوع شی پکې داخل نه وي، دا ټول د هغوی په لاس کې وو. البته بیرونی امنیت د هوایي ډګر چې د ټرمینل څخه بهر وي هغه بیا خپل د افغانستان د ملي پولیسو په لاس کې و.
د اماراتو د شرکت اجرایوي رئیس چې نن په کابل کې د طالبانو د رئیس الوزرا لمرستیال مولا عبدالغنی برادر سره په دې اړه په یو خبري کانفرنس کې څرګندونې کولې، تم وښودل چې په دې قرارداد سره به نړیوال شرکتونه بیرته افغانستان ته الوتنه پیل کړي. آیا له دغه قرارداد او د افغانستان د اوسني وضعیت سره به نړیوالې الوتنې بیرته افغانستان ته پیل شي؟
هوایی فضا پاکله افغانستان په خپله مخکې وس درلودل، اما چې اوس پرسونل ورته لري که نه لري زه نه پوهیږم، او دا هم ډیره مهمه ده ځکه چې تر څو چې ترافیک د میدان اطمیناني نه وي او د هغه پرسونل مسلکی خلک او د منطقې او د دنیا د اونوردی لپاره منل شوی پرسونل نه وي په هغه باندې اعتبار نشي کېدلای او پروازونه په نورماله توګه وطن ته نشي راتلی.
د سیاسي او اقتصادي چارو شنونکي ازرخش حافظي او چيله ازادي رادیو سره خبرې کولې. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې دروان میلادي کال لپاره په افغانستان کې د کولرا د وبا له کبله 15 کسان مړه شوي دي. د دې وزارت ویان جاوید حجیر رسنیو ته په یو استولي غږیز پیغام کې د دې وبا اړوند نوي ارقام له تیر کال سره پرتله کړي دي.
په 2021 کال کې مو د کولرا 102,000 پیښې درلودې چې د مړینو شمیر 90 و، او د 2022 کال له پایله تر اوسه 25,390 پیښې او 15 مړینې لرو. د دې ناروغۍ موارد تر ډیره په ګرمسیرو ولایتونو لکه کابل، ننګرهار، هرات، هلمند او کندهار کې زیات دي.
د روغتیا وزارت د معلوماتو وروسته له هغه شریکوي چې د زابل ولایت څخه په کولرا د یو شمیر ماشومانو د اخته کېدو خبر ورکړل شو. د دې ناروغۍ علائم ناڅاپي او سخت اسهال او تبه دي چې د نولو اوبو، ترکاری او خوړو په وسیله انتقالیږي. د روغتیا وزارت وایي چې د دې ناروغۍ د مخنیوي یوازینۍ لار دا ده چې د ورځې څو ځلې لاسونه په صابون پریمینځل شي، د پاتیشونو خوړو له خوړلو ډډه وشي، او ترکاري او میوې لږ تر لږه د نیم ساعت لپاره په پتاس یا کلورین کې اخته او له پریوللو وروسته وخوړل شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غاګل ازادي رادیو او قدر منوریدونکو شی به ورسته به اجمل اند د افغانستان د اړوندو مسایلو په اړه له څورا پرنو سره له تاسو سره وي خو سورزو نړیوالو مسایلو ته طالبان غواړي او بخښي بخنه غوړم د بخښنه نړیوال سازمان وایي چې په تیر میلادي کال کې په نړۍ کې په تیر بیا په سعودي عربستان او ایران کې ډیر اعدامونه تر سره شوې دي چې د اندېښنې وړ دي د سازمان نن په یو راپور کې وویل چې تر ټولو زیات اعدامونه په ایران کې شوي دي د موضوع نور تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي
د بخښنه نړیوال سازمان یا امنستي انټرنیشنل وایي تیر کال په نړۍ کې د اعدامونو شمیر د ورلم 2000 کال په پرتله شل سلنه زیاتو د سازمان په هغه راپور کې چې نن سیشن به خبر کړی ویلي ایران ډیر اعدامونه تر سره کړي خو چین شمالي کوریا او ویتنام هم خلک اعدام کړي دي په دې راپور کې ویل شوی چې په تیر 2021 کال کې د نړۍ په 300 هیوادونو کې 509 هاویا کسان اعدام شوي چې یوازې نږدې 344 په ایران کې وو د سازمان په 2020 کال کې په ایران کې تر سره شو اعدامونو شمیر 246 خودلی د بخښنه نړیوال سازمان ویلي چې تمدنه مخدره موادو سره په تړاو په ایران کې د اعدامونو شمیر زیات شي د سازمان پر راپور کې دغه راز په ایران کې خزو د اعدام خبر هم کړی دی د بخښنه نړیوال سازمان دغه راز ویلي چې په سعودي عربستان کې تیر کال د اعدامونو شمیر دو برابر وو او زیاتوي په تیر مارچ میاشت کې په یو ورځ کې یو اتیا کسان په دې هیواد کې اعدام شول دغه راز ویل شوی چې په میانمار کې تیر کال شاوخوا 90 تنه اعدام شوي دي د سازمان دغه راز ویل چې تیر کال په شپږ 50 هیوادونو کې له 2000 زیاتو کسان ته د اعدام سزا ورکړل شوې دي تر ټولو زیات کسان په بنگلاديش هند کانګو دیموکراتیک جمهوریت مصر او پاکستان کې په اعدام محکوم شوي دي
د ازادي رادیو ما زیګرنې خبری مجله او ریډا د قدرمن اوریدونکو په پاتې خبرونه کې له اجمل انصر اوسي
لا خبرنو ور اخوا
سلامونه د خبرونه دی بر ختمو هر کله کو افغانستان کې د رهبرو میرمنو ټولنې په یو پرانستلي کې له طالبانو او نړیوال ټولنې وخت شي د هغو خزینه دولتي کارکونکو وضعیت ته پام لرنه وکړي چې په کور ناست دي د دې ټولنې مسولینو ازادي راډیو ته ویل د لیک داستولو هدف د هغه میرمنو د برخلیک معلومول دي چې په تیر حکومت کې په مهمو څوکیو کار کړي لدی سره مهاله یو شمیر خزینه کارکونکو چې بیندند نشوي وای له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي
دا د تیر حکومت احصایي ملي ادارې کارکونکو ده چې نو غوړي د موضوع د حساسیت لامل نوم پر راپور کې خبر شي نو موړي وای د آزاد سیالي لاري دند پیدا کړي وو او وکاله یې کار وکړ خود طالبانو پراتک سره په کور کې نسته دا میرمن چې د 15 کسیز کورنۍ مشي ورتر غاړه د وای د ژوند سخت شي بي تیروي
مخ شاوخوا دولس کسو پراته کوم مشخص دلیل له داندې لري شو او په کور کې بل ډوټي راوین کوي هم نه لرو
نو موري زیته بي د طالبانو په حکومت د دریو میاشتو ماش هم پاتې دی د دولت بل کارکون کې فریبا هم چې په تیر حکومت کې د کرنې وزارت د اقتصاد برخه مشاوره پات شوې اوس مهال په کور ناشته ده
د طالبان حکومت د میرمن شکون په وزارتونو کې نه مني زه هم هغه میرمن يم چې تر اوسه ماش نه لرم په اړتیا سره چې په ډیرو بدو اقتصادي شرایطو کې یو
دا په داسې حال کې چې تازه د رهبرو میرمنو ټولنې د سرخلاص لیک په وسیله له طالبانو نړیوالې ټولنې غوښتي چې د هغو خزینه او دولتي کارکونکو وضعیت ته پاملرنه وکړي چې په کور ناست دي د دې لیک په پیل کې لیکل شوی چې د افغانستان خزې په کورنی بند او ناغوښتل شوی تبعید کړي په لیک کې وړاندې راغلی چې د افغانستان میرمنې د ځمکې پر سر هغه میرمنې دي چې له سیاسي او ټولنیز جوړښت څخه لري شوی او په انزوا کې دي د دې ټولنې غړي سحر احسان له ازادي رډیو سره په خبرو کې وای د غلیک دوی د برېښنالیکونو لاله نړیوال ټولنې او طالب چارواکو ته استولای دی
موږ د غلیک په دین نړیوال ټولنې ته لیکلی چې هغه د میرمنو په ظرفیت لوړونې زیاته پانګونه کړي او ځواب ویون کړي دي د دې لیک یو برخه طالبانو ته هم ده چې د میرمنو په اړه بل اخر څه کوي او څه نظر لري
د طالبانو حکومت بیان زبی الله مجاهد هم راستیالانو په دې اړه زمونږ اړیکې را جواب نه کړي خو له دې وړاندې طالبانو ویلي وو چې د یو خوندي چاپریال لرامسته کې د ورسته به د میرمنو لپاره د کار زمينه برابر شي په افغانستان کې د رهبرو میرمنو ټولنه وای دغه بنسټ چې 55 غړي لري د روان میلادي کال د مارچ په میاشت کې د هغو میرمنو لخوا رامسته شو چې په تیر حکومت کې دولتي دارو کې د مدیریت او د رهبری ترکه چې دند درلودي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
په کونړ کې روغتیاي چارواکي وایي د پولیو یا ګوزن ضد د واکسینو په تیر کمپاین کې 30% ماشومان به واکسینو پاتیو، خو په روان کمپاین کې هڅه کوي چې نږدې 200,000 کوچنیانو ته د پولیو یا ګوزن د ناروغۍ ضد واکسین ورسي. دا موضوع تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
په کونړ کې د کتلوي معافیت پروګرام مسول حاجی محمد اساق ازادي رادیو ته ویل په خوا رضاکار ډلو نشو کولای چې لری پرتو او نام نسی متلاړ شي، خو اوس هغه ستونزه حل شوی او کوخخ کوي چې هغه ټول ماشومان ته واکسین ورکړي چې عمرونه له 15 کالو کم دي.
په دې دوره کې به انشاء الله یو لکه 2,250 د 15 کال نه کم عمر ماشومان ته واکسین تطبیق کیږي او دا په ټول کونړ په ټولو ساحو کلو باندې کوي. تیر دوره کې 80% ماشومان جماعت ته یا حجرو ته نه و حاضر شوي، نو د دې خاطر نه پاتې او یو تعداد ساحو کې چې هلته حجرې او جماعتونه نه وي هلته به انشاءالله زمونږ کور په کور وي.
هغه وایي فلج یو لا علاج ناروغي ده چې پرې اخته کسان تل د کورنۍ او ټولنې د اوږو بار وي، نو خلکو ته پکار دي چې خپلو بچو ته د 2 څاڅکو واکسینو پور کولو سره هغوی له یادې ناروغۍ وژغوري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د فلج ناروغۍ ضد کمپاین چې د روغتیا نړیوال پروګرام او د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق په مالی همکاري تر سره کیږي، په کې به 9.9 میلیونه ماشومانو ته د پولیو 2 څاڅکي واکسین ورکړل شي. په تیرو کلونو کې د امنیتي او نورو ستونزو له امله د واکسینو کمپاینونه په سمه توګه نه تر سره کیدل او هم دا وجه و چې په هیواد کې پر ګوزن اخته کسانو شمیر زیاتو، خو سه کال یوازې یوه مثبته پیښه په پکتیکا ولایت کې موندل شوې ده.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستي، مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
کندخه زیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دې ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه له ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه. ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راغلل.
زه واجد د ننګرهار ولایت د هوګیانو له سوالې دي زاوین سیمینا د ازادي راډیو اوریدونکو ورورانه زمونږ په کلی کې دا مشکل دی، دلته د شبکې کار نه کوي، ام ټي ان هم کار نه کوي، اتصالات هم کار نه کوي، انټرنیټ خوله پرې دغه چې شبکې هم داسې زنګ کار نه کوي، خلک ډیر په مشکل کې دي، دلته مریضان پاتې شي، لږ ځان ځای کې کارو کې ځان ځای کې کارو نه کې. زه غواړم چې ما پیغام خپور شي او چارواکو غوږو ته ورسیږي او دلته مسؤلین کار وکړي او دلته د شبکې کار وکړي، وروره دلته خلک ډیر په مشکل کې دي.
هم مبارزه هلمند تاسو دا پیغام لريدم، دلته د هلمند په درملتونونو کې دا بې کیفیت دواګان چې دا بيخي زیات سوي دي، یعنی دا په خوا په پرتله د هغوا کیفیت چې دی هغه بيخي ډیر راټیټ سوي دي، ځکه چې یو خود دوا هغه به وسپلر سوي دي بلې کیفیت هم چټ سوي دي. نظم د مرختیا د ریاست د هلمند داخله ورزو ته چې دوی باید دغه درملتونونو ته ورسي، دغه دواګان وګوري، د دوه کیفیت ډیر خراب سوي دي. دا چې دوی ته د بهر هیوادونو څخه د دواوي راوړي دي، نو هلته دوی ورته وایي چې خیر دی، د دوا کیفیت دی، دا یو څه ورټیټ کړه ورکښته یې که خو په ارزانه قیمت یې راکړه، نو دا خلکو ته نه یوازې نه په نصره سوی بلکې تاوانونه ډیر زیات دي. نو اوس خلک مجبور دي چې نورو هیوادونو ته په دواګانو پسې لاړ شي، ځکه چې د افغانستان کې دا اوس پیلان کومې دواګانې چې دي اکثر دغه اوس هیڅ کیفیت نه لري، یوازې دوا ده، رنګ یې د دوا دی، خوند یې د دوا دی، نور د دوا هیڅ نه و، زور و طاقت و قوت نشته په کښې، هغه که د هرې مریض وي.
ا
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 420 21 24 201.